آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
درنو اوریدونکو ستړي مشي ځان او شبا شنایم نن د دوشنبه ورځ د اسد د میاشتې د ومه د اگست له 28 سره برابر ده. دا وخت په واشنگتن کې د سهار لس نیمې او په افغانستان کې د ماښام 8 بجې دي. د ازادۍ رادیو د خبرونو په پای کې امریکا غږ آشنا رادیو خپل ماښامنۍ خبرونه پیلې. په روانه خبرونه کې د خبرونو لنډیز بشپړ خبرونه سیمه ایز او نړیوال رپورټونه اوري. لومړی په مو کې د مهمو خبرونو سر ټکو ده.
عبدالله عبدالله وایي چې د اجرایه ریاست او ارګ ترمنځ بحثونه په دې معنی نه دي چې افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ د لاسه ورکړي. د این صدر اعظم وایي چې د دغه هیواد 1.2 میلیارد نفوس به په هر حالت کې د افغانستان په څنګ کې ولاړي. او د امریکا د باندنیو چارو وزیر د کینیا پایتخت نیروبی ته تللی چې د ختیځ افریقا د هیوادونو د باندنیو چارو وزیرانو سره د جنوبي سودان پر مسلې خبرې وکړي.
قدر مون اوریدونکو د پوره خبرونو لا اوریدو وروسته د رپورټونه هم درته خبرو. د هند صدر اعظم نریندرا مودی نن د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت اړوند د سوری قصر د بیا رغونې پرانسته وکړه. لا کندز وروسته د تخار ولایت په ولسوالیو کې هم مخالفینو په بریدونو پایل وکړ. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری راتلونکې اونۍ نایجیریا ته سفر کوي. رپورټونه وروسته اوري خو وزیر ته حسیب الکوزه د دې سات بشپړ خبرونه اوري.
اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په یو شمېر ولایتونو کې د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو روان عملیات د افغانستان د دښمنانو د پراخو بریدونو څپه نومولې او ویلي دي چې ژر به یې مخه ونیول سي. له تېرې یوې میاشتې راهیسې د افغانستان مختلفو سیمو کې د ناامنیو جدي پېښې رامنځته شوي چې ان په ځینو ولایتونو کې یو شمېر ولسوالۍ د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ لاس په لاس شوي. په وروستیو اونیو کې د افغانستان روان سیاسي او امنیتي وضعیت د دغه هیواد د خلکو اندېښنې راپارولې دي. له عادي وګړو نیولې تر سوداګرو پانګوالو او سیاسي کړیو پورې د ارګ او اجرایه ریاست ترمنځ راپورته سوي اختلافاتو اندېښمن کړي دي. خو د افغانستان اجرائیه رئیس ویل د حکومت د مشرانو ترمنځ بحثونه او نور هغه مسایل چې په دې هیواد کې پیښیږي دا چارې د ملي ګټو د خوندیتوب لپاره ترسره کیږي. نوموړي ټینګار وکړي چې دا بحثونه په دې معنی نه دي چې افغان امنیتي ځواکونو د دولت ملاتړ د لاسه ورکړی دي. د افغانستان د باندنیو چارو وزارت د ستوري ماڼۍ له بیا رغونې وروسته نن د یو لوړ مراسمو په ترڅ کې د ولسمشر غني او د هند صدر اعظم نریندر مودي لخوا په رسمي ډول پرانیستل شوه. د هند صدر اعظم د ستوري د ماڼۍ د پرانیستلو په مراسمو کې له نوې ډلۍ څخه د ویډیو کانفرنس له لارې ګډون کړی و. جمهور رئیس اشرف غني غونډې ته په وینا کې وویل چې د افغانستان او هند اړیکې په دغه ځای کې پای ته نه رسیږي. هغه وویل دواړه هیوادونه دې ته چمتو دي چې په خپل ټول توان سره د خپلو ولسونو د هوساینې او پر وحشت او افراطیت باندې د برلاسي ترلاسه کولو دپاره کار وکړي. د هند صدر اعظم نریندر مودي ویل د افغانستان د سوکالۍ، امنیت او بیا رغونې په برخه کې او له ګواښونو سره په مبارزې کې د هند 1.2 میلیارد نفوس ټول د افغانستان په څنګ کې ولاړ دي. د ترکیه د باندنیو چارو وزیر مولود جاوش اوغلو نن د دوشنبه په ورځ وویل چې د سوریه سره د دې هیواد سرحد باید په بشپړ ډول د اسلامي دولت د ډلې د حضور څخه پاک کړل سي. هغه دغه څرګندونې د شنبې د ورځې د ځانمرګ برید نه وروسته وکړې چې په کښې د واده په مراسمو کې لږ تر لږه 150 کسه ووژل سول. برید د ترکیې په جنوب ختیځ کې وسو. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د دې برید مسؤلیت د اسلامي دولت پر ډلې ورواچوي او زیاته یې کړه چې برید یو تنکي ماشوم کړی دی چې عمر یې د 12 او 14 کلونو ترمنځ و. جنوبی کوریا او د امریکا متحده ایالاتو خپل ګډ پوځي تمرینات پیل کړي دي او دا کار یې د شمالي کوریا د ګواښونو برسیره کړی دي. نور تفصیل نظرانه یوسف زئی وړاندې کوي.
د امریکا 15 سره ځواکونه به د جنوبی کوریا د 500 زرو قواو سره یو ځای دوه اونۍ پوځي تمرینات ترسره کړي چې دا د پخوا په پرتله تر ټولو غټه مشترکه قوه ده. دغه کلنی تمرینات هر کال د شمالي کوریا د غوسې سبب ګرځي او شمالي کوریا ادعا کوي چې د دې تمریناتو اصلي هدف دا دی چې په شمالي کوریا باندې د بشپړ برید لپاره امادګي ونیول شي. خو واشنگټن او سیول بیا وایي چې دا تمرینات د دفاعي چارو لپاره دي او تهاجمي بڼه نه لري. د شمالي کوریا د پوځ لخوا د دوشنبه په ورځ یو بیانیه خبره شو او پکې راغلي دي چې کچېرې د سیول او واشنگټن تمرینات د شمالي کوریا تمامي ارزیت وګواخي نو په بدل کې به شمالي کوریا یو داسې اټومي برید وکړي چې دواړه هیوادونه به یې ریکړي. د جنوبي کوریا د دواړو کوریاګانو د یو ځای کېدو د وزارت ویان جون جون وایي چې دا د خوشینۍ زاد دی چې شمالي کوریا زموږ کلنیو تمریناتو ته چې دفاعي بڼه لري په بل سترګ ګوري او د اټومي برید ګواخ کوي. د جنوبی کوریا ولسمشر پارک گوین هی د شمالی کوریا د ګواښ په مقابل کې داسې ویل:
"북한이 국면 전환을 위해 UFG 연습을 빌미로 도발할 가능성이
있다." حکومت او پوز باید په بشپړ ډول چې د شمالی کوریا د ممکنه پارونکو اقداماتو په برخه کې سمه امادګي ولري او شمالی کوریا ته د زیاتې په صورت کې جزا ورکړي. نظرانه یوسفزی، آشنا رادیو، واشنگتن.
د واشنگتن د سټوډیو څخه د سیمي او نړۍ خبرونو ته ادامه ورکو. د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کيري د کینیا پایتخت نیروبی ته تللی دی چې د ختیځ افریقا د وادونو د باندنیو چارو د وزیرانو سره پر دې خبرې وکړي چې څنګه د دې مخنیول کېدای چې په جنوبی سودان کې بیا کورنی جګړه پیل نشي. ښاغلی کيري نن د دوشنبه په ورځ د کینیا د ولسمشر اوهورو کینیا ته سره مخ کې لیدنه چې د باندنیو چارو د وزیرانو سره وګوري وکتل. ښاغلی کيري پر دې خبرې کوي چې څنګه د نړۍ په ټول نوې هواد کې چې د ازادۍ یوازې څو کال کېږي سولې یقیني سي. د 2011 کال ایسې کله چې جنوبی سودان ازادي واخسته د هواد د ستونزو سره مخ دی. کورنۍ جګړې تشدد او د خاورې پر سر جنجالونو د جنوبی سودان د پاره دا ډېره ګرانه کړې ده چې پرمختګ وکړي. ټاکل شوی چې شاغلې کېري او د افریقا د باندنیو چارو وزیران به د سومالیا د وضعیت په اړه هم خبرې وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دوبی د فصل د دوی اونۍ رخصتۍ وروسته بیرته واشنگتن ته راستون شو. ویل کېږي ولسمشر به د میرمن هیلری کلینټن د پاره کمپاین وکړي چې د هغه ځای ناستی سي او ټاکل شوی چې د راتلونکي میاشتې په پیل کې به چین او لاوس ته سفر وکړي. ولسمشر او میرمن یې پرون د یکشنبه په ورځ نوښته د واشنگتن څخه د باندې د انډرو هوایي اډې ته راورسېدل. ولسمشر، میرمن او دوه لوڼې یې د ماساچوسټس د ایالت په یو ساحلي سیمه کې د شپاړو سروز د پاره رخصتي وکړه. د غسیمه ته معتبر امریکایان د رخصتي د پاره ورځي. د فلیپین د باندنیو چارو وزیر پرفیکټو یاسی وایي چې د غیواد په ملګرو ملتونو کې پاتې یو د ولسمشر رادریګو دوتیرتی ګواښ یې دونه چې دی ونګړي. ولسمشر دوتیرتی پرون د یکشنبه په ورځ په قار سره ویل چې د ملګرو ملتونو غړیتوب به پرېږدي. هغه د ملګرو ملتونو د هغه انتقاد په جواب کې دا خبره وکړه چې د فلیپین د مخدره موادو د مبارزې پر څرنګوالي نیوکې وکړي. د فلیپین د باندنیو چارو وزیر په مانیلا کې نن د دوشنبه په ورځ خبري اعلان وویل چې د ولسمشر د خبرو اصلي هدف د ملګرو ملتونو په برخه کې ناامیدي او خواشینی څرګندول و. هغه داسې ویل:
of the president is a statement expressing profound disappointment.
په دې ځانګړي موضوع کې تاسو کولای شئ چې د ولسمشر نارضایتي درکړي چې په خپل یې هم سرګند کړ. د مخدره موادو سره د مبارزې مسله نه یوازې د فلیپین د لپاره یو داخلي مسله ده، بلکې د ملګرو ملتونو په شمول د زیات شمېر نړیوالو ادارو د لپاره جدي مسله ده چې هوډ یې کړی چې مخدره مواد به ورکړي. روانی ونی په پایل کې ولسمشر دوتیرتی ویل چې ملګری ملتونه د حکومت پر کړنو باندې په انتقاد سره حماقت شي. د هغه وخت رئیس چې دوتیرتی ولسمشر سوی تر اوسه پرې زرتنه د مخدره موادو مشکوک قاچاقبران وجل سوی دي، هغه انتخابات په همدې ژمنې وګټل. او دوه کاله مخکې په عراق کې د داعش جګړه مارانو پر لسکونو یزیدی ښځو جنسي تیری وکړي او ځینې یې د مینځو په توګه وکارولې. عراقي چارواکي وایي په دغو نیول سویو ښځو کې اوس ډیری یې چې خپلو کورنیو ته راګرځېدلی دي یا په غیږې کې او یا هم په نس کې ماشومان لري. اوس د هغې میرمنې او میندې له سختو کلتوري او حقوقي ستونزو سره مخ دي. په دوی کې ځینې اړ سوي دي چې له نس نه ماشوم سخت کړي او نورې مجبورې سوي دي چې له خپلو غیږو ماشومان پرېږدي. دغه دواړه کارونه په عراق کې غیر قانوني دي. د بشري حقونو د څار ډله وایي د داعش جګړه مارانو شاوخوا 1500 یزیدي نجونې او ښځې مینځي کړي دي او شاوخوا 2000 نورې اوس هم د هغوی په قید کې دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
دا سیمی او نړۍ خبرونه هم د امریکا غاک آشنا رادیو نه واوریدل. اوس هم په موکې د روانه خبرونه لومړی رپورت ده. د هند صدر اعظم نریندرا مودی نن د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت اړوند د سوری قصر د بیا رغونې پرانسته وکړه او د هند نه د ویډیو کانفرنس په ترڅ کې وویل چې د هند 1.25 میلیارد ادبابا د افغانستان سره میلیونه ادبابا له افغانستان سره هر وخت د هغوی د سولې او ثبات په هڅو کې ملګری وسی. نور تفصیل په رپورت کې اورو.
د هند صدر اعظم ښاغلی مودی افغانستان ډېر نږدې ملګری هیواد وباله او دا زیاته کړله چې که هر څومره ستونزې په لاره کې وي خو هند به د افغانستان د روڼ مستقبل لپاره له دغه هیواد سره ګډ کار وکړي.
زموږ د شراکت ژمنه او زموږ د ملګرتیا قوت له افغانستان سره تزلزل نه لري. د نن مراسم د دغه عزم او پراخو همکاریو په لور د هڅو ګواهي ورکوي. موږ غواړو هر افغان آباد او سوکاله شي او ستاسو ټولنه د اقتصادي پرمختګ نه ګټه واخلي.
ښاغلی مودی دا خبرې په یو ویډیو کانفرنس کې د ستور قصر د بیا رغاونې د پرانستلو په مراسمو کې د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی سره وکړلې. د دغه قصر د بیا رغاونې لپاره د آغا خان د انکشافي شبکې افغانستان او هند ترمنځ یو درې اړخیز تړون لاسلیک شوی و. د ستور قصر چې د افغانستان د بهرنیو چارو په وزارت کې دی د بیا رغونې پروژې درې کاله مخکې پیل شوی و او د هند لپاره تخمینی لګښت 15.1 میلیونه ډالر دی. ولسمشر غنی د هند د ملاتړ په اړه په همدې مراسمو کې له هند نه مننه وکړله. هغه وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې به نورې هم پیاوړې شي.
نن هم د هند دولت او ملت د بیا رغونې او انکشاف په وړو او غټو پروژو کې له موږ سره د افغانستان په ګوډ ګوډ کې ونډه اخلي. هغوی غواړي چې موږ یوازې ونه اوسو او د یو بل په مرسته د استقلال پر هغه لاره سفر ته دوام ورکړو چې له تیرې پیړۍ راهیسې مو پیل کړی و. دې سفر ته د ترقۍ او پرمختګ تر لوړو څوکو پورې له یو بل سره اوګه په اوګه دوام ورکړو.
هندستان تر اوسه پورې د بیا رغونې د پروژو او بشری مرستو لپاره 1 میلیارد ډالر مرسته له افغانستان سره کړې ده. په دې توګه هند د جنګځپلي افغانستان په سترو بسپنه ورکوونکو هیوادونو کې شمیرل کیږي. هند د ستور قصر له بیا رغونې نه مخکې د ملي شورا ودانۍ په کابل کې جوړه کړې وه او د برېښنا او سړکونو په جوړولو کې هم فعال نقش لري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د افغانستان سرحدي مقامات وایي چې له پاکستاني لور سره د چمن او سپین بولدک ترمنځ د ترانزیتي لارې د خلاصون په اړه نننۍ خبرې هم بې نتیجې وي. سوداګر وایي چې د دې لارې د بندېدو له کبله د لنډې مودې د لندې میوې تجارانو ته 1.5 میلیون افغانۍ زیان رسیدلی. د غرض له پاکستانه ستنیدونکي افغان کډوال وایي چې له ډیورن کرخنه د تیرېدو پر وخت د پاکستاني ملیشو لخوا بد چلند ورسره کیږي. نور تفصیل د عزیز الله پوپل پر رپورټ کې اورو.
له پاکستان څخه راستنیدونکي افغان کډوال وایي چې په کډوبار په لسګونو لاري د ډیورند کرښې پاکستانی خواته بند پاتې دي او دوی په خالي لاس په ډیر تکلیف ځانونه تر کندهار را رسولي. د دغو راستنیدونکو کډوالو شمیر تر 200 کورنیو هم ډیر دي چې دوی هم په سپین بولدک او یا هم په کندهار ښار کې خپل کارو ته له 35 ورځو راهیسې انتظار باسي. دغه افغان کډوال وایي چې پاکستانی ملیشو ناسم چلند ورسره کړی او ان تر دې چې د ماشوم انجنونو پر سر له افغاني بیرغ څخه د جوړ پړونی لکبل په ساتونو ساتونو راګرځولې و.
دلته لار بند سه و زمر سره بل کډر سره و د افغانستان جنډي کالیا غوسی و دایم جنې بخښل لته شې به عزت کړلو ول دا پتن تر غلی استه د کالیا غوسی دي. تاسو وز د جنډي د افغانستان دلته د چی څه پارت د جنډي غوندي راغم بار ډیر زور راکیس دا سختي وش خبره مکو شپرزل موږ د افغانانو سره کې یي پسی والا بل ورځ باندې ولم دا کارت مشترک پر د خله قسم په خدای وال سولې دا کارت تا ماته را کړی.
د ډیورنډ کرشي افغاني خواته بیا پسپین بولدا کولسوالی کې لچیرو 15 ورځې راهیسی د لاري د بندیدو په واجه په تازه میو بار تر 250 زیات لاري د تاک په انتظار کې دي. د کندهار د سوداګری خونو رئیس اجي نصر الله ظهیر وایي چې د چمن سپین بولدک د لاري د بندیدو په واجه د 1.5 میلیون افغانۍ په ارزښت افغاني زراعتي محصولاتو ته تاوان رسیدلی.
تاوان په پوره پیمانه رسیدلی دی. زموږ د خپل حکومت څخه مدا غوښتنه ده چې د وزارت خارجه څخه، د وزارت تجارت څخه چې دی د پاکستان د سفارت سره په تماس کې سي او دا مشکل دی حل کړي. زموږ د انګورو د سیزن وخت دی، ډیر غټ تاوان دی چې موږ سره سيږي.
د ستونزې د حل په برخه کې د سپین بولدک د سرحدي قواو کمیسار ډګروال محمد علي داوري وایي چې له پاکستاني ملیشیاو سره یې د ستونزې په حل کې نننۍ ناسته هم بې پایلې وه. نوموړي له امریکا ژغ آشنا راډیو سره په خبرو کې وویل چې پاکستاني سیالې د ستونزې په حل کې ځان بې واسه شولې او د لارې خلاصون یې د پاکستاني لوړپوړو منصبدارانو صلاحیت بللی. افغان سوداګر وایي چې پاکستانی لوري تل د افغان زراعتي محصولاتو د رسیدو پر وخت په بیلابیلو پلمو د دوی د اقتصادي پیشرفت معنی ګرځي. په سپین بولدک ولسوالۍ کې بند پاتې څو سوداګر داسې وایي:
د دروازې د بنیادنګ سره زیات مشکلات افغانستان دي. تقریبا د پرون راځي د انګورو ګاډي لوډ ولاړ دي، تمام سوزی بینډی رومیان دا خراب شو. دا زموږ په میدانه باندې ولاړو خټکی و اندوانیو دا ټول خراب شو. اوس هم د خلک یې ویني د افغانستان د خلکو هیڅ څوک غور نه کوي، نه هیڅ څوک ژغ اوري، ولې نه اوري؟ دا انسانان نه دي.
دا په سوغو ګاډیانی اوس د میوې ولاړ د خلکو دغه وخت به ستا کال بچانی ورته ناستې دا کال به ستا کال چې زه دغه وسې زند او دا خلک دا موږ پرون پرون وای د بخپد سترګو مړي د لاس پر اړې کرا خسته دي. نو دا یو مخ باندې کې دی ځکه
د چمن او سپین بولدک ترمنځ د ډیورن پر کرښه دغه تازه سنځه د افغانستان د استقلال د جشن د اونې ویمې کلیز په ورځ را پیدا شوه. ځای اوسیدونکو وایي چې په یاد ورځ د افغانستان د استقلال د جشن د منځلو پر وخت د ډیورن کرښه پاکستانی خواته په ظاهره وډل خلکو د بلوچستان صوبې او بلوڅو ازادي غوښتونکو په اړه د هند صدر اعظم نریندرا مودي د سرګندونو په خبرګون کې د هند بیرغ ته اور واچاوه او د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تصویر ته سپکاوی وکړ. چې وروسته د دې کار په خبرګون کې د ډیورنډ کرښې افغاني خواته هم د استقلال د جشن لمانځونکو د پاکستان بیرغ ته اور اچولی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
لا کندز ورسره د تخار ولایت په ولسوالیو کې هم مخالفینو په بریدونو پایل وکړ. تفصیلی د ګلرحیم نیازمن په رپورت کې اورو.
د تخار ولایتي چارواکي مانی چې د دغه ولایت د خواجهغار ولسوالۍ مرکز د یو ساعت لپاره د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلو. هغه زیاتوي چې د ولسوالۍ مرکز یې له یوې سختې جګړې وروسته بیرتنی ولیدې. د تخار د والی وین سنت الله تیمور وایي چې د خواجهغار ولسوالۍ یې د تازه دمو ځواکونو له رسیدلو وروسته بیرتنی ولیده. هغه زیاتوي
عقد نشینی کردن طرف ولسوالی دشترچی ولایت کندوز ما پیشنهاد داره.
طالبان د کندوز ولایت د دشترچی ولسوالی طرف ته په شاشول. هغوی د یو ساعت لپاره د خواجهغار ولسوالی مرکز نیولې او په دغه موده کې د ولسوالی د بازار زینو سیمه ته ورچولې. د تخار د والی ویان ویل چې طالب وسلوالو د خواجهغار د ولسوالی او امنیه قومندانۍ ودانۍ هم سوزه ونیدي. د تخار ولایت د امنیه قومندانۍ مطبوعاتي مسؤل عبدالخلیل اسیر وای چې د خواجهغار ولسوالۍ د بیرته نیولو پر وخت د تخار د والی دو ساتونکو او یو د عامه نظم پولیس وجل شوې دي. هغه زیاتوي چې مخالفین هم په جګړه کې تلفات لري خو دوی یې کرش میرن نه لري. طالبانو په یو بیان کې ویلي چې د خواجهغار ولسوالۍ لا هم د دغه ډلې د وسلوالو په لاس کې ده. خو ویلي دي چې د دغه ولسوالۍ شاوخوا ته افغان ځواکونه وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. نن یو ځل بیا د دولت مخالف وسلوالو د قندوز د خار د زرخرید په سیمه کې د محلي پولیسو پر پوسټو بریدونه کړي. د قندوز د والی ویان سید محمود دانشوی چې د شنیتیپی په سیمه کې طالبانو ته بیګاش په بمباریو کې زیات تلفات ورغښتي دي. د سیمې اوسیدونکو هم وایي چې د تیارې د بمبار په نتیجه کې د شنیتیپی په سیمه کې پرون مازیګر شپږ تنه د یو قومندان په ګډون وجل شوې دي. د دغې سیمې اوسیدونکو دا هم وایي چې په کوڅو کې ناشنا پیزارونه د غاړي دسمالونه او صادري پرتی دي. سید محمود په زرخرید کې د 14 تنو په شنته پکې د شل تنو طالبانو د وجلو ادعا کوي.
از جنگای شنته په ورته بوګین 20 نفر د اونجا کشته شد، په شمول قاره عمر او د منطقه زرخرید یک دو پوسټ پولیس محلی را سره شامل کرده بودن. 14 نفر د اینجا کشته دره، بیش از 10 نفر دیگه هم زخمی دره.
شل تنو طالبان په شنته پکې وجل شوی چې قاره عمر هم پکې شامل دي. او په زرخرید کې د محلي پولیسو پر پوسټه برید کړي چې 14 دلته وجل شوی او لاسو ډیر ټپیان لري. د قندوز د جګړو ترڅنګ د تخار د خواجهغار ولسوالۍ په داسې حال کې سقوط کوي چې د طالبانو لخوا د خانآباد ولسوالۍ د نیولو د خبر لاوریدو وروسته د تخار والی له یو شمېر ولسی پاتون کوونکو سره خانآباد ته راغی او د طالبانو پر خلاف په جګړه کې برخه واخیسته چې پر ځینو پوسټو له برید وروسته په عمر رسنیو کې تصویرونه هم خپاره شول. ګلرحیم یزمن، امریکا غاګشنه رادیو،
دا واشنگتن څخه دا امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری راتلونکي اونۍ نایجیریا ته سفر کوي. د سویل کیږي چې د امریکا او نایجیریا اړیکې د تیر کال د بوهاري د ولسمشرینا وروسته ښه شوې دي. دواړه مشران به په اقتصاد، امنیت او د اداري فساد سره د مبارزې په موضوعګانو وغږیږي. کرستاین د لیګوز نه د رپورټ لیږلې ده چې نظرانه یوسف زیدر تلولي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به د نایجیریا د ولسمشر محمد بوهاري سره د نایجیریا په پایتخت ابوجا کې ملاقات وکړي. د دین وروسته به هغه د نایجیریا شمالي ښار سکوټو ته لاړ شي. د نړیوالو اړیکو د شورا په نوم په یو تحقیقاتي مرکز کې کارکونکي میتیو پیج وایي چې د جان کیری سفر په داسې وخت کې ترسره کیږي چې د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات بهتره شوي دي. هغه وایي
I think overall the relationship remains sort of near or at sort of a high watermark.
زما په فکر د دواړو ملکونو اړیکې په ورستیو کې بهتره شوي دي. د یادونې وړ ده چې د نایجیریا د پخواني ولسمشر ګډلک جاناتن په وخت کې په امریکا باندې اعتراض کیده چې هغه یې نایجیریا ته وسلې نور کوي چې په دغه هیواد کې د ترګری ډلې بوکو حرام په خلاف باندې عملیات وکړي. د بوکو حرام ډله په نایجیریا کې د تیرو سو کلونو راهیسې فعالیتونه کوي او تر اوسه پورې په دغه جګړې کې 40,000 تنه وژل شوی دي او د 2.5 میلیونو کسانو نه زیات خپل کورونو پریښودو ته مجبور شوی دي. لبل خو امریکایي چارواکي وایي چې په نایجیریا کې د پوز د بشري حقوقونو د سرغړونې په وجه باندې هغوی نشي کولای چې دغه هیواد ته وسلې ورکړي. امریکا د نایجیریا د گاونډي هیواد کیمرون سره په دې لړکی مرسته کوي. هغوی هم د بوکو حرام په خلاف باندې عملیات کوي. د یادونې وړ ده چې د امریکایي ځواکونو یو وړ جوبه د بوکو حرام په خلاف باندې د کیمرون او د نایجیریا د ځواکونو سره مرسته کوي. د میدګوري سیمه په دی وجه باندې مهمه ګڼل کیږي چې هلته کې د بوکو حرام ډله تر ټولو زیاته فعال ده. د یادونه وړ ده چې د جان کیری د سفر یو بل مهمه موضوع به په نایجیریا کې د اداري فساد او رشوت موضوع وي. تیر کال چې بوهاري کله د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره کمپاین کوو نو هغه د خلکو سره ژمنه کړې وه چې په دغه هیواد کې به د رشوت خورۍ او اداري فساد په خلاف باندې اقدامات کوي. Matthew Page why
and I think what we're seeing or what we have started seeing over the last year
د دغه دواړو هوادونو ترمنځ داسې ډول هم اهنګي لا تر اوسه پورې نه د جوړ شوې او مونږ په دې هله باندې یو چې د جانکری د سفر نروسته په دغه موضوعاتو باندې خبري وشي او دواړو هوادونو په مختلفو مسلو کې د یو بل سره همکاري وکړي. د جانکری د سفر تر ټولو مهمه موضوع د نایجیریا اقتصاد دی. نایجیریا اوس دا وخت د اقتصادي بحران سره مخ ده. د دغه هیواد زیاتره وګړي په نسمنې کې ژوند کوي. پیج وایي چې امریکا د نایجیریا سره په پرمختیايي پروژو کې ډیره زیاته همکاري کولای شي او دا به د نایجیریا سره د اقتصادي بحران نه د راوتلو په لړ کې مرسته وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنیټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام
د عبدالقادر په نامه یو ځوان افغان چې دوه کاله کېده چې امریکا ته راغلی و د ویرجینیا په ایالت کې په اوبو کې ډوب شوی. زمونږ همکار اشوق الله رحیمزوی د قدیر د ملګرو سره د ماریلاین په ایالت کې خبرې کړې او دا راپور پرې برابر کړې.
عبدالقادر 28 کلن و او دوه کاله کېدل چې متحده ایالاتو ته راغلی و. واشنگتن ډی سی سره نږدې د ریورډیل په سیمه کې د خپلو ملګرو سره یو ځای اوسېده. د لوی اختر لپاره پیسې ټولولې چې کور ته لاړ شي. د کوټې ملګری وای چې د ډوبیدونه یبونې مخکې عبدالقادر نه جوړ و او څنګه چې جوړ شو نو ویلې زړه مې ډیر تنگ دی او د مور پلار پسې خفه شویم. قادر د خپل ملګرو سره د ورجینیا ایالت د ګریټ فال سیمې ته د چکر لپاره تللی و او غوښتل یې چې لامبو ووهي. ملګری وای چې د هغه لامبو وهل نه وزده، خو دا چې اوبه ورته لږ ښکاره دی فکر کاوه چې اسانه به وي. د هغه ملګری سمیم چې د ډوبیدو پر وخت کې ورسره و امریکا غږ ته وویل چې په پارک ته د تګ نه مخکې قادر د لامبو هیڅ نیت نه درلود، خو کله چې اوبه ولیدې نو فکر بدل شو.
دیگه وقتی کنجا بازی کرد و سنگا هم تیز از اونجا در زیر آب چون شکل کوهستانی ورسی قسم و پایش می لخشه او بازی رو چون یاد
در لامبو و حلو پزایی که تیگ خواهی وی حقا چه چنگ و بوتخ کت شو پخی و خواهی ده او دوب شو. یو زلیلا سپورتگ او بیا مونی لید هر خوامه چغه کړل او هیڅ مو پلاس را نغلل. زه د سین خکته خواته لاړم او فکر مې کوي چې هغه خواته به وړي، خو هیڅ مې هم ونه موندل او بل اخر مې پولیس ته زنګ واه. د قادر مړای درې ورځې په سین کې ورک او بیا یوې کښته چلوونکې پیدا کړ پولیس ته وسپاره. سره لدی چې د هغه جسد په اوبو کې دومره زیات خراب شوی چې ډاکټران یې افغانستان ته وړلو سره مخالفت لري، خو د قادر مور ویلې دي کچيري د زو یو هډوکی هم پاتې وي باید چې افغانستان ته یوسي. په عبدالقادر خپل کورنۍ دومره ګرانه و چې حتی افغانستان ته د تلو لپاره چې د ټیکټ د پاره یې کومې پیسې راټولې کړې وي هغه هم د خپل مور د درمنل لپاره کابل ته ولېګلې. قادر د کابل ولایت د سرای خوجې د سیمې اصلي اوسیدونکی و. عبدالقادر د سهار لخوا د یوې کمپنۍ سره امنیتي محافظ و او د شپې لخوا به یې ټیکسي چلوله. ملګری وای چې ټولې ګټل شوې پیسې به یې کور ته لېږلې ځکه چې مور یې ناروغه و او د علاج ټول لګښت یې د هم د په غاړه و. د هغه یو بل ملګری چې دا هم قادر نومیږي وای د خپل ملګری بستر یې تر وسه د کوټې نه نه لري کړی او هر وخت چې د هغه کالی ته ګوري د سترګنې اوخ کې راځي. قادر وای هغه د هر چا سره د خپل وسه پوري مرسته کوله.
په واقعیت ما در حدود 1.5 سال کمره شناخت داشتم و جای زندگی میکنم دقیقاً در یک اتاق هستیم. یک انسان متدین و در پالیش گرام
زه هغه د شاوخوا یو نیم کال راهیسې پیژنم او په یوه کوټه کې مو سره ژوند کړی. هغه یو متدین او د نیکو اخلاقو خاوند و او د هر چا سره یې ښه رویه کوله. د قادر جسد د میرلند ایالت په یو روغتون کې دی او نن د دوشنبې په ورځ به د هغه ځای نه رخصت شي. په ورجینیا، میرلند او واشنگتن ډی سی ایالتونو کې میشتو افغانانو افغانستان ته د قادر د مړي د وړلو او د هغه د کورنۍ سره د مرستې لپاره لاس یو کړی او زرګونه ډالر یې راټول کړي دي. عاشق الله رحیمزوی د میرلند ایالت د ریورډل ښار.
په مکرې د دې ساعت مهمو خبرونو ته اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په یو شمېر ولایتونو کې د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو روان عملیات د افغانستان د دښمنانو د پراخو بریدونو څپه نومولې او ویلې دي چې ژر به یې مخ ونیول سي. د افغانستان اجرایي رئیس ویل د حکومت د مشرانو ترمنځ بحثونه او نور هغه مسایل چې په دې هیواد کې پیښیږي دا چارې د ملي ګټو د خوندیتوب دپاره ترسره کیږي او پر دې ټینګار وکړي چې دا بحثونه په دې معنا نه دي چې ګونې افغان امنیتي ځواکونو د دولت ملاتړ د لاسه ورکړی دی. افغانستان د باندنیو چارو وزارت د ستوري ماڼۍ د بیا رغونې وروسته نن د یو لوړ مراسمو په ترڅ کې د ولسمشر غني او د هند صدر اعظم نریندر مودي لخوا په رسمي ډول پرانیستله. د ترکیه د باندنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو نن د دوشنبې په ورځ وویل چې د سوریې سره د دې هیواد سرحد باید په بشپړ ډول د اسلامي دولت د ډلې د حضور څخه پاک کړل سي. هغه دغه څرګندونې د شنبې د ورځې د ځانمرګ برید نه وروسته وکړې چې پکې د یو واده په مراسمو کې لږ تر لږه 50 کسه ووژل شول. جنوبي کوریا او د امریکا متحده ایالاتو خپل ګډ پوځي تمرینات پیل کړي دي او دا کار یې د شمالي کوریا د ګواښونو سربیره کړی دی. امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری د کینیا پایتخت نیروبی ته تللی دی چې د ختیځ افریقا د هیوادونو د باندنیو چارو د وزیرانو سره پر دې خبرې وکړي چې څنګه د دې مخه نیول کېدای شي چې په جنوبي سودان کې بیا کورنۍ جګړه پیل نشي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دوبي د فصل د دوی اونۍ رخصتۍ وروسته بیرته واشنگتن ته راستون شو. ویل کېږي چې ولسمشر به د میرمن کلینټن لپاره کمپاین وکړي
چې د هغه ځایناستي سیاو ټاکل شوی چې د راتلونکي میاشتې په پیل کې به چین او لاوس ته سفر وکړي.
ګرانو اوریدونکو، قومي شوراګانې د ملي یووالي لپاره څومره ګټورې دي؟ تاسو په سیمه کې قومي شوراګانې شته؟ که هو، نو ګټه یې درته رسولې او که نه؟ همدا پوښتنه به په خپرونه کې هم مطرح شي او د فیسبوک په پاڼه هم تاسو ته لیکل شوې ده. هیله ده خپل نظر، ځواب او کومه تجربه که لرئ چې قومي شوراګانو په ملي یووالي کې کوم اقدام کړی، نو د فیسبوک په پاڼې مو لیکئ. د خبرو اترو گفتشنو د نن ماښام د بحث موضوع همدا ده. په خپرونه کې هم تاسو ته بلنه درکوو چې ګډون وکړئ. اوسنۍ خپرونه په همدې